د ماسپښین دوی بچی شپې د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې مزاحمت شي برخور بیم تخنیکی چاري شمشاد زدران مختوبي السلام علیکم د خبرونه چې په منځنۍ صفه د ولش پښنوی په ټول افغانستان کې خبري شي په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې نیول شي پر خبرونه کې مو تر خبرونو وروسته لدی خبرو چې په تو ورځو کې به افغان حکومت له طالبانو سره د سولې د خبرو دوهم پړاو پیل کړي او ویل کېږي چې دا ځل به کابل طالبانو ته دا وړاندیز وکړي چې اوربند وکړي خبرونه احمد تکل اوروي
السلام علیکم په فایل کې د مهمو خبرونو سرلیکونه د سولې د عالی شورا یو مقام وایي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د رسمي خبرو دوهم پړاو خای په چین کې ترسره شي د امریکا دفاع وزارت وایي د القاعده شبکې یو مهم قومندان چې د انتحاري حملو مسول وو او دوه غړي په افغانستان کې وژل شوی او د امریکا دفاع وزیر د عراق د کردستان سیمې له مشرانو او هغو امریکایي پوځیانو سره ګوري چې کوردي پیشمرګه ځواکونه روزي بشپړ خبرونه د سولې د عالی شورا یو چارواکی وایي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د رسمي خبرو دوهم پړاو خای په چین کې ترسره شي محمد اسماعیل قاسمیار ازادي رادیو ته وویل چې کته هم د خبرو ځای تر اوسه دقیق نه دی ټاکل شوی خو په غالب ګمان چین به د دې خبرو کوربه وي اسوسییټډ پریس خبری آژانس د ښاغلی قاسمیار له قول لیکي چې د خبره به د روان جولای میاشتې په دیرشمه نیټه ترسره شي په دې اړه نور تفصیل د هم د خبرونه په دوام کې راځي د امریکا دفاع وزارت وایي د القاعده شبکې یو مهم قومندان چې د انتحاري حملو مسؤل و په افغانستان کې وژل شوی پنټاګون په یو بیان کې د دفاع وزیر اشتن کارټر له قول لیکي چې وایي خالد ابو خلیل السوداني د القاعده شبکې له مشرانو څخه و چې له خپلو دوو ملګرو سره نږدې دوه اونۍ مخکې د پکتیکا ولایت په برمل ولسوالۍ کې وژل شوی بیان زیاتوی چې السوداني په دې حمله کې د دریو وژل شویو سخت دریزو په ډله کې وو په بیان کې همدار زیاتونه شوه چې د السوداني مړینه به په ټوله نړۍ کې د القاعده شبکې پر عملیاتي ځواک اغیز وکړي پنټاګون وایي نوموړي پر افغان امریکایي او پاکستانی ځواکونو په حملو کې په مستقیم ډول لاس درلود په بدخشان ولایت کې چارواکي په وردوج ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د تیر شپې د حمله د شندېدو خبر ورکوي د بدخشان مرستيال والی ګل محمد بیدار وایي جګړه د شپې تر 9 بجو پورې روانه و چې په ترڅ کې یو افغان سرتیری وژل شوی او څلور نور ټپیان شوی دي خغلی بیدار د جګړې د تلفاتو په اړه ازادي رادیو ته نور معلومات ورکړل
پولیس نفر طالبان ملو زخمیان دي خارجي اعظم په دې کې لري او همدارنګه یو نفر د نیروای امنیتي زخمي
چارواکی وایي وسلوالو طالبانو وروسته لدې چې پرون سهارنۍ حمله شنډه شوه پرون ماښام یو ځل بیا پر وردو جولسوالۍ حمله وکړه له ازادي رادیو خبرونه اوري د امریکا دفاع وزیر اشتن کارټر نن د عراق او بخینن عراق ته د ناسافي سفر پترڅ کې د کوردستان د سیمه مرکز اربیل خارته ورسید کارټر د کوردستان د سیمه لمشر مسعود بارزانی او هغه امریکایي پوځیانو سره چې کوردی پېشمرګه سرتیری روزی کتنې په پام کې لري پېشمرګه له هغه ډلو څخه ده چې په عراق کې له اسلامي دولت ډلې سره په جګړه کې بریاوي ترلاسه کړي او زیاتې سیمې ورسخه نیولې دي کارټر پرون د عراق له صدر اعظم حیدر الایبادی سره په کتنه کې د داعش پر ضد د هڅو د بریالي توپ ډاډ ورکړ موږ به داعش مات کړو ځکه چې تمدن تل پر بربریات بریالي شوی خو د داعش د ماتولو لپاره یو وړ ځمکني ځواک ته اړتیا شته چې موږ یې جوړولای او حمایت کولای شو او د دې ځواک جوړول په خپل وار د ټولو په ګډون حکومتولۍ ته اړتیا لري د امریکا د پاوز د اټکل لمخې له داعش څخه د موصل خار د بیرته نیولو لپاره درې کوردی لواو او د عراق د پاوز شپږ لواو ته اړتیا شته په همدې حال کې د امریکا دفاع وزارت پرون خبر ورکړ چې د امریکایي سلاکارانو لخوا روزل شوی لمړنی عراقي سرتیری د رمادي خار د بیرته نیولو لپاره د جګړې ډګر ته استول شوی عراقي ځواکونه اوس مهال د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف د هوایي ځواک په مرسته هڅه کوي چې د اسلامي دولت ډلې یادایش اکمالاتي لارې بندي کړي او په رمادي کې د پوځي عملیاتو لپاره مخ کې په دې سیمه کې د داعش جنگیالي کلابند کړي د امریکا د دفاع وزارت وایي ستیف وارن پرنو ویل چې روزل شویو پوځیانو په تیرو 24 ساعتونو کې په رمادي کې شپږ کیلومتره پرمختګ کړی. د وارن په وینا د سنی حکومتي ملیشو شاوخوا 1500 جنگیالي هم له عراقي ځواکونو سره د رمادي خواته پرمخ ځي. د ترکیه جنگی الوتکو نن د سوریه په خوره کې دننه پر څلورو اهدافو حمله وکړه. ترکی چارواکي وایي په دې حملو کې چې سهار وختي پیل شوې د ترکیه له سرحده پورې غاړه د سوریه په هاوار کلی کې اهداف پنهښ شول چې د اسلامي دولت ډلې یو قرارګاه هم پکې ده. خو ترکی چارواکو ویلي چې ترکی الوتکې د سوریه هوایي قلمرو ته نه دي ننوتي. لبلخوا ترکی رسنوی راپور ورکړی چې د تروریزم زد 15000 پولیس په استانبول ښار کې د داعش او د کوردی ملیشو پر مرکزونو عملیات ترسره کړي. د عملیاتو نیمه شپه او بخیده عملیات تیره شپه د هلیکوپتر او خاصو ځواکونو لخوا پر سلو مشکوکو مرکزونو ترسره شول. په سوریه کې د ترکیه هوایي حمله یوه ورځ وروسته له هغه پیل شوې چې ترکیه امریکا ته له خپلې انجیر لیکنوم قرارګاه څخه په سوریه کې د داعش ډلې پر ضد د هوایی حملو اجازه ورکړه. وروستی خبر د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولان له خپل ایراني سیال حسن روحاني سره په ټلیفوني خبرو کې د خپلو هیوادونو ترمنځ د دوه اړخیزو همکاریو پر پیاوړتیا ټینګار کړی. د فرانسې د ولسمشر د دفتر د خبر له مخې ولسمشر اولان هیله څرګنده کړې چې ایران به د منځني ختیځ د کړکیچونو د حل په برخه کې رغنده رول ولوبوي. له شپږو لویو قدرتونو سره د اټومي موافقې له لاسلیک وروسته له ایران سره د اروپایي هیوادونو تماسونه زیات شوي دي. د جرمني د اقتصاد وزیر زیکمر گابریل پروانونه کې تهران ته ولاړ او د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر لورن فابیوس هم په پام کې لري چې د روانې چهارشنبه په ورځ د هیواد ته سفر وکړي. همدارسته ده چې د اتریش ولسمشر هاینز فیشر په سپتمبر میاشت کې ایران ته ولاړ شي چې دا به له 2004 کال پر وروسته موده کې ایران ته د یو اروپایي هیواد د ولسمشر لومړنی سفر وي.
ازادي راډیو په منځني صفه دوله شپږنه په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام به واوري چې 15 ورځې وروسته شایي افغان حکومت له طالبانو سره په چین کې خبرې شروع کړي. د سیاسي چارو یو چیرون ته وایي
چین هم په افغانستان کې یعنی د مخالفینو په منځ کې یو مقام موقعیت لري، هم په سیمه کې د پاکستان سره ډېرې نږدې اړیکې لري.
په افغانستان کې د ناټو عمومي قمندان بیا په اسلام آباد کې د پوځ له مشر سره هم دغه له طالبانو سره د سولې د خبرو مسله څېړلې. خوست ښاروالي پر مایوبینو غرفې ویشلې.
تقریبا په حدود 500 شوخو کې هغه غرفې بعضي چې موقتی غرفې دي چې په سبزی بعضي هغه د تقسیمو.
په کونړ کې د پکول بازار ګرم شوی.
په کونړ د لرغونی زمانې نه پکول چې دغه دود دی، دغه وړین لباسونه لکه پکول شو، لا ګنڈی شو، لا ګډین شو، حتی پیتاوی دغه یو کلتوري شیان چې په دې ولس کې دغه رایجو.
په نړیوالو موضوعاتو کې موکینیاته د متحده ایالاتونو د ولسمشر بارک اوباما سفر سره لای او ساسو په ځاسب شوی پیغامونه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې خبرو. د افغانستان د سولې عالی شورا وایي ډیر امکان شته چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې دوهم پړاو خبري په څو ورځو کې په چین کې پیل شي. د دې شورا د نړیوالو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسم یارنن ازادي راډیو ته وویل دوی به په طالبانو فشار راوړي چې موقت اوربند ومني. په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان د سولې د دوهم پړاو خبرو لپاره چین یو مناسب ځای ګڼي. د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې لومړی پړاو خبري شاوخوا درې اونۍ مخکې د پاکستان په مریک شوي وي. اجمل تورمن له کابل راپور لري.
د سولې دوهم پړاو خبري په هیواد کې د سولې او ثبات په لور د افغانانو د هیلو لور. د افغانستان د سولې علي شورا وایي که څه هم د دغې ناستې د ځای په اړه خبرې وروستۍ شوې نه دي، خو د دوی په خبره تر ډیره دا امکان شته چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې دوهم پړاو خبرې په چین کې ترسره شي. د سولې د علي شورا د نړیوالو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسم یار د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی به په طالبانو دا فشار راوړي چې یو موقت اوربند ومني.
دی
وی تر نن پوری موږ د سولې د دوهم پړاو خبرو دقیق ځای پاړه معلومات نه لرو، خو په غالب ګمان سره چې دا ځل به کوربه چین وي. په اجنډا کې به هغه څه شامل وي کوم چې په لومړي پړاو خبرو کې هم شامل و. خغلی قاسم یار دغه شان وویل د هغه پلاوی غړي هم تر دې دمه نه دي ټاکل شوي کوم چې د افغان حکومت په استازیتوب د سولې په دوهم پړاو خبرو کې ګډون وکړي، خو د پوینا کوم کسان چې په لومړي پړاو خبرو کې موجود ول هغوی به بیا هم برخه واخلي. په پاکستان کې د سولې په لومړي پړاو خبرو کې د افغان حکومت له لوري حاجی دین محمد، حکمت خلیل کرزی، فیض الله زکی، محمد ناطقی، اسد الله سعادتی او انجینیر عاصم ګډون درلود. دغه خبرې د روان زیږدیز کال د جولای په 8 نیټه د پاکستان په مری کې وشوې او پریکړه وشوه چې دوهم پړاو خبرې به د همدې میاشتې په وروستیو کې ترسره شي. ویل کیږي چې د سولې په دې خبرو کې چې څو ورځې وروسته به جوړ شي د طالب پلاوی ترکیب هم لا نه دی معلوم شوی. په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمیر افغان کارپوهان پر پاکستان د چین نفوس او امریکا او افغانستان سره اړیکو ته په پام دغه هیواد د سولې د دوهم پړاو خبرو لپاره مناسب ځای کړي. افغان سیاسي کارپوه حاجی سید داوود:
چین هم په افغانستان کې یعنی د مخالفینو په منځ کې یو مقام موقعیت لري، هم په سیمه کې د پاکستان سره ډېرې نږدې اړیکې لري. که چېرته په چین کې کېږي نو ټولو نه ښه خبره دا ده چې چینایان او امریکایان تقریبا ورته نظر لري په افغانستان باندې.
عام خلک هم په چین کې د سولې دوهم پړاو خبرو ته هیله من ښکاري. دوی وایي دا چې چین په سیمه کې له خیر ول څه خبر خمن دي، د افغان حکومت او طالبانو ترمن د سولې د خبرو په برخه کې هم اغیز ښه ثابتېدل شي.
د یو شمیر راپورونو له مخې له طالبانو سره د سولې خبرې به په 15 ورځې وروسته لننه پیل شي. ویل کیږي چې دا دوه ورځنۍ خبرې به په چین کې وشي. افغانستان غواړي چې دا ځل به د خبرو پر مهال له طالبانو وغواړي چې اور بند وکړي. څه باندې درې اونۍ مخکې یعنی د جولای په 8 له طالبانو سره افغان لوري په اسلام آباد کې د سولې خبرې کړې وې چې د اسوشیټډ پریس خبری اژانس په باور هغه خبرې امریکایي او چینایي استازیو څارلې. په تیرو شپږو میاشتو کې څو ځله له طالبانو سره غیر رسمي خبرې هم شوې وې او افغان ولسمشر ویل دي چې د سولې خبرو ته تر هر څه لومړی توپ ورکوي. د ولسمشر مرستیال ویاند ظفر هاشمی د سولې د راتلونکو خبرو پاړه لویدیځو اژانسونو ته ویل دي چې دا ځل به د سولې په خبرو کې د مدني ټولنې استازي، د ښځو استازي، د سولې فعالان او جهادي مشران له طالبانو سره خبرو ته کښېني. په کابل کې بیا د ناټو ویاند براین تریویس ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قماندان د پاکستان د وسوال پوز له لوی رئیس جنرال راحیل شریف سره په کتنه کې له طالبانو سره د سولې د خبرو پاړه د پاکستان ستاینه کړې.
جنرال کیمبل اکسپرسد هیز اپریشیشن ټو جنرال راحیل.
جنرال کیمبل جنرال راحیل ته د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې په خبرو کې د پاکستان د مرستې لپاره مننه وویل. دوی همدارس پر ځینو مهمو امنیتي مسایلو چې پر افغانستان او پاکستان اغیز لري خبري وکړي. د پاکستان د پوز مطبوعاتي څنګه وای چې جنرال کیمبل پر اول پینډي کې د پاکستان د پوز په عمومي قمندانۍ کې له راحیل شریف سره خبري وکړي. د دې لیدنې کتنې پاړه له پاکستان د صدر اډو خبريال ذبیح الله شفق راپور لري.
په افغانستان کې د نړیوالو یا ایساف ځواکونو قماندان جنرال جان کیمپل د افغان دولت او طالبانو د مخامخ خبرو اترو د زمینې برابرولو او د دوړ خو د استادو د قربتوب لامل د پاکستان رښتینی حسي واستایلې. جان کیمپل دا سرګندونې د پنځمه پرس پرول پندې کې د پاکستانی پوز په عمومي قماندانۍ کې د دیه واد د پوز لوی درستی جنرال راحیل شریف سره د لیدنو پر مهال کړي. د پاکستانی پوز مطبوعاتي څنګه په یو خبرې کړي خبر پانه کې ویلي په افغانستان کې د ایساف ځواکونو عمومي قماندان جنرال جان کیمپل د پاکستانی پوز لوی درستی سره ولیدل او د افغانستان او پاکستان د ګډي پولي دمنتي وضعیت پر سیړلو سربېره ورسره په یو شمېر نورو دوړخیزو موضوعاتو خبرې وکړې. جان کیمپل همداراز د افغان دولت او طالبانو د مخامخ کتنو د زمینې برابرولو او قربتوب لامل د پاکستان د رښتینو هڅو هرکلی وکړل. په افغانستان کې د ایساف ځواکونو قماندان په داسې حال کې له جنرال راحیل شریف سره لیدلی چې د افغان دولت او طالبانو استازو د رواني میاشت په 8 نیټه اسلام آباد ته نږدې په مری کې د لومړي ځل لپاره مخامخ خبرې وکړې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د خبرو زمينه پاکستان برابر کړې و چې دوړ افغان خواوی پکې د مذاکراتو د لړۍ پر جاري ساتلو سلا شوي. په عین حال کې د پاکستان د دفاعي پوزي چارو کارپوهان د افغان دولت او طالبانو مخامخ لیدل کته د پاکستانی پوز د لوی درستی د غژمنې پایله بولی چې کابل ته د خپل سفر پر مهال افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره کړې و. جنرال راحیل شریف سمود مخکې کابل کې ویلي ول چې د افغانستان دښمن د پاکستان دښمن دی او پاکستان به د افغانستان د سولې په پروسه کې خپل همکاري جاري وساتي. د پوځي چارو کارپوه د پاکستانی پوځ په خوانی منصبدار بریګیډیر محمود شاه آزادی راډیو سره په خبرو کې وویل چې ښایي پاکستان له افغان دولت سره د خبرو لپاره پر طالبانو ډیر فشار اچولی وي.
افغان طالبان دوره په مزه باندې نه وي خبره، نو پاکستان به په دې دباو اچولی وي، او زما په خیال دا ښه خبره ده چې دا خبرې اترې د دې ډایرکټ وشو. نور د دې خبرو اترو نتیجه چې کوم ده، هغه په دې خبره به دا چې افغان حکومت او طالبان څنګه د دې خبرو اترو نه فایده اخلي.
له بلې خوا د افغانستان د سولې د عالي شورا چارواکي وایي چې له طالبانو سره د مخامخ خبرو بل پړاو ښایي د رواني میاشت په اخرو کې ترسره شي، چې پر یو شمېر موضوعاتو سربېره به پکې پر اوربند هم خبرې وکړي. د یادونې وړ ده چې د پاکستان پایتخت نږدې په مری کې د افغان دولت او طالبانو د استازو په مخامخ خبرو کې د امریکا، پاکستان او چین استازو هم ګډون درلود، او پر دغو هیوادونو سربېره یو شمېر نورو هیوادونو او د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغان دولت او طالبانو د مخامخ لیدنو کتنو د پیل هرکلی وکړ.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري، او په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیولی شي. خوست ښاروالي د شار پول ویزیز څنډه کې سبزی منډی ته نشته د مایوبینو لپاره د یو شمیر غرفو د ویش لړۍ پیل کړه. د شاروالي ریاست چارواکي وای چې دا کار د مایوبینو د اقتصادي بساینې لپاره کړي، ترڅو دوی په شار کې کاروبار وکړي او د نورو له محتاجۍ او بیوزلۍ خلاص شي. د مایوبینو د یو شمیر اتحادیو مسولان د شاروالي د دې اقدام ستاینه کوي او له حکومت غواړي چې په ورته توګه مایوبینو او د شهیدانو کورنیو ته خپل نور قانوني حقوق او امتیازات هم ورکړي. نجیب الله الخیل له خوست راپور لري.
د خوست خاروالي ریاست لخوا مایوبینو ته د سبزی منډي مخامخ پارک کې د توزیع کېدونکو غرفو لپاره د خار سربېره د نږدې ټولو ولسوالیو د مایوبینو استازي د خوست جرګو تالار کې راغونډ شوي ول. په دې اړه خوست خاروال کرامت خان خپلواک آزادۍ راډیو ته وویل چې دوی به مایوبینو او د شهیدانو وارثینو ته د ولسوالیو په تناسب په پړاویز ډول غرفې او د دوی نور قانوني حقوق او امتیازات ورکړي.
نن موږ تقریبا په حدود 500 شوخو کې هغه غرفې، بعضې چې موقتی غرفې دي په کې سبزۍ، بعضې هغه د تقسیمو، نو دا موږ یو بنیاد دوی ته کېږو. نه تنها دا چې دوی په دغه غرفې وي، بلکې نورم دغه لړۍ په دوام ولري، داسې په نورو برخو کې هم موږ غوړو چې د دوی سره مرسته وکړو.
د خوست د مایبینو د شورا مشر سخی محمود وایي چې د دې غرفو د عادلانه ویش لپاره غوړي توزیع د ولسوالیو په سطح وشي.
دغه غرفې دا ټپرې چې موږ اوس دغه د مایبینو لپاره توزیع کولې، او دام په ولسوالیو کې شهر ولسوالۍ ته خپل ساحه ورسېږي، بیا په ولسوالۍ کې دغه تقسیمېږي. معلومه خبره ده چې کور چاته پیدا شي څه الله روزي پیدا کیږي، او هغه ته خامخا سړی خوشحالېږي که چېرته د بیکوره ګرځي او مایوب په بزور کې سول کې ودانه خامخا خپه کیږي.
د سویل ختیځ زون په کچه د مایوبینو او شهیدانو د اتحادیې مشر صاحب منګل وویل چې د ښار ځینې نور کارونه او خدمتونه هم باید مایوبینو ته وسپارل شي.
موږ غواړو چې د اډې ماډې مقدار کې د ښار د نور غرفې مرپې وکړي چې خپل معلول خپل تکیه وکړي، ځکه ډېر معلولین دي په 450 شهید مواد لري چې دغه نه لوګ دي چې دا هیڅ کور کې چل لري نه.
د غلام محمد په نوم یو مایوب چې د ترزی ولسوالۍ د مایوبینو او شهیدانو د کورنۍ په استازیتوب د غرفو د ویش بهیر ته ورغلی وویل چې
موږ حکومتونه د ایله لرو چې حکومت موږ په شخصي بده کې مایوب شوی نه یو، دغه وطن ته خدمت کړل مایوب شوی خلخونه لرو بچو نو لکه دای ته بچو چاسته ته ضرورت لري، د غاری مو بچو نه ضرورت لري. د حکومت یی چې مور پلور ده، مور پلور او جوړ شي چې جواب وغوښ کې ونی سي کرور کې جړونه کرور کې خپل خاک ور کې.
یاد دی چې په خوست کې خوښه و نیم زره مایوبین او شهیدان راجستر شوی دي. د شهیدان وارثین او مایوبین ادعا کوي چې په تیر سوال لس کلونو کې د دوی حق حقوق او امتیازونه نه دی ورکل شوی چې د افغانستان په اساسي قانون او نور فرعي قوانینو کې ذکر شوی دي. د خوست مایوبینو څو واره مخ کې هم د اعتراضونو او لاریونونو په ترڅ کې د خپل حقوق غوښتنی کړی دی.
د تیرو کلونو په پرتله په کونړ کې د پکولونو، وړینو چپنو او واسکټونو جوړول زیات شوی دي، او په برکت زیاتو کسانو ته روزګار پیدا شوی دی. هټیوال وای چې له بهرنیو هیوادونو هم ورته فرمایشونه ورکول کیږي. په دې اړه روح الله انوري یو تفصیلي راپور لري.
په کونړ او نورستان کې له ډیرو کلونو را په دې خوا خلکو وړینې جامې او پکولونه جوړول او ګڼ مالداران په همدې کسب بوخت وو، خو اوس په اکثرو کلیو او بانډو کې د وړینو شیانو جوړول کم شوي دي. کیدای شي لاملونه به هم د لاسي صنایعو د بازار نشتوالی او په یادو شیانو د زیات وخت لګیدل وي، خو په خوا کې بیا د اسدآباد په خارګوټي کې د ماشینی پکولونو واسکټونو او چپنو جوړول زیات شوي دي. د اسدآباد خارګوټي کې د وړینو واسکټونو چپانو او پکولونو لزګونه دکانونه موجود دي چې په ګڼ شمیر کې کسان پکې کار کوي. نن موږ د پکولونو او چپنو ګنډونکو خواته ورغلی وو، هر یو په خپل ماشین او کار سر ټیټ کړی او مخې ته پراته تاو شوي پکولونه ګنډي. له یو پکول ګنډون کې اورو چې کسبې چیرته زده کړې او د پکولونو وړینو واسکټونو او چپن دپاره تیکا یا رخت له کوم ځای راوړي.
پکولونه هم همدې دوکان کې یاد کړي دي، درې څلور کاله مې کېږي چې پکولونه مې یاد کړي دي. بس تا نیک طرف موږ ته نه راغل کېږي، موږ یې په خپله کټ کوو بس ګنډو.
څلور کاله کېږي
څلور کاله کېږي.
کوم قسم پکولونه تاسو ګنډې؟ د کوم کپړو نه ګنډې تاسو؟
د یو قسمې لاورۍ کپړه ده، یو قسمې سوادۍ کپړه ده، بل قسمې چترالې ده، اوس پکې نوې کپړه بل راغوتې ده، چینا کپړه ده، سوتی ده. بس دغه چترالی ښه ده چې ریټ یې ګران دی، بس خلکو ته خف معلوم وي.
ډېر کم یو خلک اخلي؟
بس ډېر دغه لاوري چې ده لاوري ډېر استعمالي ارزانه ده. ولې نه اوس په جلال آباد کې هم سر کارخانې دغه شوي دي.
زیو رحمان چې په اسدآباد کې د پکولونو او واسکټونو ګنډلو او پلورلو دکان لري، وای په خابه په کونړ او نورستان کې په لاسونو د پکولونو ګنډۍ او واسکټونو جوړول دودو، خو اوس دا دود د ختمېدو په حال کې دی.
نه نورستان نه زینه کپړه نه راځي، اوس هغه خلک په نسه سمارټ شوی دی، دا کپړه نه جوړي.
اوس چترال کې جوړي کنه جوړي؟
چترال کې جوړي؟ نه نه چترال کې جوړيږي، خو هغه چې جوړيږي خه کپړه ته بار ملته دي او کمزوري پاتې کیږي په پیښور کې او بیا جوړ تر راوړي. د دې لکه وخت په ډیر لګي او ریټ کم ورکړي، خلک بازار ته شو پاسي مارکیټینګ ته ریټ کم ورکړي. کنه
هغه وای نه یوازې دا د دوی په دوکان کې جوړ شوی شیان په هیواد کې دننه ښه بازار لري، د دې ترڅنګ ورته له بهرنیو هیوادونو هم فرمایشونه راځي.
ورس کې د کارګر د تقریبا د یو څلويخ دانه دا جوړي، یو شل دا جوړي، نو شپې ته پکوله مونږه دوامدار مونږه خرڅو. دا بس مختلف ولایتونو ته ځي، هم د کونړ خلک هم د پکول رواج ډېر لري، دیم په سر کوي هرات ته ځي. یورو دا کوم ولایتونه چې ته خیر واغې ته ځي
بهر نه خوشوک
نه؟ هو بهر ته راځي، د بهر نه هم فرمایش راځي، فرانسې نه، ایټالیا نه، د زین ته جوړي ده څوک چیزی کنه په کوم سفر باندې هلته به هغه افغاني لباس کوي، نو دا پکول مترقې دا یو.
خلک وای د کونړ پکولونه دومره مشهور شوي چې هر څوک په کابل یا بل ځای کې خ دوست لري او یا هم کونړ ته کوم ګران میلمه راشي نو ورته پکول چپنه او واسکټ اخلي، او که کوم دولتي پلاوه یا ولایت تراولی گل شي نو بیا خو پرې د رئیسانو او چارواکو لخوا د ډالۍ باران وي.
نو مې ریپلای د کونړ ولایت سیدون کې نه تل مونږه کونړ بازار کې خار کې د حیاتي دکان لرو، د مېلمانه خاص حل کې راځي، د مونږه سودا وړي
چې شي چې جوړوي پکې.
دلته مونږه پکولونه دي، چپانې دي، واسکټې دي، او داسې نور داسې سامان نه او وړۍ نه جوړ شوي دي.
په کونړ کې د اطلاعات او کلتور سرپرست رئیس جنتګل فدا ازادي راډیو ته وویل له ډېرې لرغونې زمانې په کونړ او نورستان کې د وړینو جامو او لباسونو جوړول رواج لري، او دا دود د شوروي لښکرو په خلاف د جهاد پر مهال له یادو ولایتونو یو شمیر شمالي ولایتونو ته هم انتقال شوی دی.
په کونړ د لرغونې زمانې نه پکول چې دغه دود دی، او بالخصوص دغه د غریزو سیمو خلک چې دي هغه دغه وړین لباسونه لکه پکول شوله، ګنډۍ شوله، ګډین شوله، حتی پیتاوي چې اوس هغه تقریبا د منځه تلونکي دي، دغه یو کلتوري شیانو چې په دې ولس کې دغه رایجو. خو په کونړ اوس هم په کونړ کې شته دی دغه د جهاد په وخت کې پنشيري ورونو او دغه شاده بدخشان د ورونو او سره تخار ورونو تل راغله د کونړ په لور باندې او دغه شان د نورستان په لور باندې نو کېده شي چې دغه ورونو چې په دغه غریب سیمو کې وسیږي دغه هم دغه کلتور لکونل لزان سره وړي وسیږي
فدا وای په یخو او غرنی سیمو کې خلک زکه وړین لباسونه خو خوي چې څو ځانونه لېخه هوا وشغوري
د پکول بل خواله د زیات په غریب سیمو کې کاریږي خواله د چې کواوري وسیږي ډېر یخنی وسیږي هم ته د خولې استفاده کوي هم ته هغه د غوګین خولې چې غوګونه په تودیږي نو پکول لخته کوي او سر مخ کار کوي په کې د غوګین خولې استفاده ته هم کوي نو په هغه سیمو کې چې ډېر یخنی وسیږي غریب سیمو وسیږي وورونی سیمو وسیږي په هغه کې د غوګین خولې استفاده هم کوي او ګرم دي
جنت ګل فدا وای په کونړ کې د یادو شایانو جوړولو د کاروبار پراختیا سره ډېر کسان د روزګار خوندان شوي او اوس کولای شي چې له مسافرۍ او بل ستونزې پرته په خپل کور کې مزدوري وکړي کوم وخت چې په کونړ کې د ماشینی په کولونو چپنو او واسکټونو جوړول رواج نو اکثره خلکو به د پیښور په چترالی بازار کې فرمایشي په کولونه او نور شیان جوړول خو اوس چې په کونړ کې خیاطانو د په کولونو جوړولو ته مخه کړې د پیښور بازار ته څوک زړه نه خکوي
از کابل تا زابل
لاهرات نا تر بدخشان
از هفت شام تا هفت صبح
طول شپه او سحر
از رادیو آشنا صدای امریکا
دا امریکا غد آشنا را لونه
د سهار له وو د ماشام تر پوري بیا ازادي رادیو په منځني سپد ولش پښنمي په ټول افغانستان کې اوري د ازادي رادیو پروان خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو ونیس پروګرام درو په دې پروګرام کې ساس په شخص سب شوی پیغامونه خبرو اوس په د لوبي ډګر ته مخ کړو ټاکل شوی دی چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم سبا ته په دوبلن کې له عمان سره مسابقه وکړي د 2014 کال د نړیوال جام لوبو د غراوی پترس کې افغانستان مخکې له عمان څخه یو لوبه بایللې و نو و بکتل شي چې سبا افغانستان خپل قصد اخلي او کثرنګ خو تیر ورځ د افغانستان د کرکټ ملي ټیم ووتونه د پاپانیو ګینی ټیم ته ماتې ورکړي او د 2014 نړیوال جام لوبو ته لار پیدا کړي د کابل اکثر اشاریانو په 2014 میلادي کال کې د شلوریزو سیالیو نړیوال جام ته د افغان کرکټ ټیم د لار موندنې لامل توت هرکلای کړی دی افغان کرکټ ټیم د پنځنبي پورس په یو شل اووریز سیالي کې د پاپونیو ګینی د کرکټ ټیم ته چې ماته ورکړه وټوانی ده چې راتلونکي کال په 2014 کال کې په هند کې د شلورونو نړیوال جام لوبو ته لار پیدا کړي د پرونی سیالي لګټلو سره سم ګنډ شمیر کابل شاریان واټونو تر اوتل او په پوره جذبو سره د دغه بری هر کله وکړ په دیاړه له کابل خان محمد سین راپور لري
کابل خاریانو په 2014 میلادي کال کې د کرکټ شلوریزو نړیوالو سیالیو ته د افغان کرکټ ټیم د لارموندنې تود هر کله وکړ دوی ډلې ډلې د پنځشنبه په ورځ د کابل خار واټونو ته راوتلي او په تودو احساساتو یې د هواد د کرکټ ټیم بری وستایو یوتن سنگین نومی آزادی رادیو ته وویل
ډیر خوشاله شوم چې موږ د 2014 کال راوند ته لاړو او ډیر خوشاله شوم ځکه چې پرونی لوب ډیر موږ په سختۍ به موږ افغانانو ډیر نه امید شوم او نن نه لوب سره افغانانو ډیر خوشاله او زه خپل ډیر خوشاله نو ځکه چې غیر موږ د کرکټ نه ما وره په افغانستان کې نور څه شي نشي چې هغه موږ ته صلح او آرامي راوړي یو کرکټ د چې موږ په هغه د خوشحالي او صلح او آرامي موږ ته راوړي
د افغانستان کرکټ ټیم د پنځشنبه په ورځ په یوه مهمه سیالۍ کې د پاپو نیو ګینی د کرکټ ټیم ته ماته ورکړه د لوبې په سر کې د پاپو نیو ګینی د کرکټ ټیم پچا وګټله او توپ وهنه پیل کړه د ټیم د خپل شپږو لوبغاړو په سوځیدو سره په شلو اورونو کې افغان کرکټ ټیم ته 128 منډې هدف کې خود افغان کرکټ ټیم وتوانی چې په 19 اور کې ټاکلې هدف پوره کړي او په همدې توګه په 2014 میلادي کال کې د کرکټ شلوریزو نړیوالو سیالیو ته لار ومومي افغان کرکټ ټیم په دې سیالیو کې سلور ګټلی خو دوی د باران لامل لغوه شوی او دوی بایللی دي په عین وخت کې یو شمیر کابل خاریان هیله خی چې افغان کرکټ ټیم به راتلونکي سیالۍ وګټي د هوتک په نامه یو آزادی رادیو ته وویل
نو دغه نن چې دوی کوم ټیم وګاټنو په افغانستان د پاره ډیر د افتخار او د خوشحالي او د افتخار ډکه لورز ولا او ټول په خوشحالي او خدای دې وکړي چې دوی کامیابی تر لاسه کړي موږ په دوی ویاړ کوو باید دوی په ډیر په کلکه باندې د افغانستان د ارزښتونو دی په کلکه دی پاو کوي
افغان کرکټ ټیم په خاطر دې په درې شل اوریزو نړیوالو سیالیو او یوې 500 اوریزو نړیوالې سیالۍ کې برخه اخیسته و. د شل اوریزو نړیوالې سیالۍ د 2014 میلادي کال د مارچ په میاشت کې په هند کې ترسره کیږي چې د افغانستان په ګډون به پکې د کرکټ 14 ټیمونه برخه ولري. د دې سیالیو مهالویش به د کرکټ نړیواله شورا وټاکي چې افغان کرکټ ټیم به پکې له کومو ټیمونو سره مخامخ کیږي.
دوی بجې او دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له احمد تکل څخه اور.
د سولې د عالی شورا یو مقام وایي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د رسمي خبرو دوهم پړاو ښایي په چین کې ترسره شي. محمد اسماعیل قاسمی الحمدراز ویلي چې دا خبرې به د روانې جولای میاشتې په 13 ترسره شي. د امریکا دفاع وزیر د پکتیکا ولایت په برمل ولسوالۍ کې په یوه هوایي حمله کې د القاعده شبکې د یوه مهم قمندان ابو خلیل السودانی د وژل کېدو خبر ورکوي. اشتن کارتر په یو بیان کې ویلي سودانی چې د انتحاري حملو مسؤول و له خپلو دو ملګرو سره نږدې دوه اونۍ مخکې وژل شوی. د بدخشان چارواکي وایي په وردوج ولسوالۍ کې د طالبانو د تېرې شپې د حملې د شنډولو حمله شندې کړي دي. د بدخشان مرستیال والی وایي چې په دې جګړه کې چې د شپې تر نهو بجو روانه و یو افغان سرتیری او شاوخوا څلوېښت وسلوال وژل شوي. د امریکا دفاع وزیر اشتن کارتر نن د عراق ته د ناڅاپي سفر په ترڅ کې د کردستان مرکز اربیل ته ورسید. کارتر به د کردستان د سیمې له مشر مسعود بارزانی او هغو امریکایي پوځیانو سره وګوري چې کوردي پیشمرګه ځواکونه روزي. د امریکا پاوز وایي د امریکایي سلاکارانو لخوا روزل شوي لومړني عراقي سرتیري د رمادي ښار د بیرته نیولو لپاره د جګړې ډګر ته استول شوي دي. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند له خپل ایراني سیال حسن روحاني سره په ټلیفوني خبرو اترو کې د خپلو هیوادونو ترمنځ د دوه اړخیزو همکاریو پر پیاوړتیا ټینګار کړی. د ترکیې جنگي الوتکو نن د سوریې په خاوره کې دننه پر یو شمیر اهدافو حمله وکړه. ترکیې چارواکي وایي چې په دې حملو کې چې نن سهار وختي پیل شوې د ترکیې له سرحده پورې غاړه د سوریې په هوار ښار کې څلور اهداف په نښه شول چې د اسلامي دولت ډلې یوه قرارګاه هم پکې ده.
په لنډو خبرونو کې مو واورېدل چې د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د القاعده مهم کس ابو خلیل السوداني وټل شوی دی. په دې اړه تفصیل لا اسمت ساروانه.
په افغانستان کې د امریکا په یو هوایي حمله کې د القاعده شبکې یو مهم قومندان چې په ځانوژونکو بمی حملو تورن و له دوه نورو سختریزو سره وشل شوی دی. د متحدو ایالاتونو دفاع وزارت دغه هیواد د دفاع وزیر اشتن کارتر له قوله وویل په دې حمله کې چې د جولای په 11مه یعنی 14 ورځې مخکې په پکتیکا ولایت کې وشوه د القاعده شبکې عملیاتي قومندان ابو خلیل السودانی ووشل شو. د کارتر پیغام هغو خبریالانو ته چې له ده سره په الوتکه کې عراق ته روان ول ویشل شوی. په دغه پیغام کې د غراس ویل شوی چې السودانی یو له درو پیشندل شویو سختریزو څخه دی چې په دې برید کې وشل شوی دی. د اشتن کارتر په پیغام کې راغلی چې د السودانی وشل کېدل به په نړۍ کې د القاعده شبکې عملیاتي توان نور هم کمزوری کړي. پنتاګون السودانی د القاعده د شورا جکپوره غړی او د انتحاري او جاودیدونکو عملیاتو مشر بللی دی. دفاع وزارت وایي چې السودانی د امریکا پر ضد د حملو په تراهی کې مستقیم لاس درلود. د پنتاګون په اعلامیه کې ویل شوی چې نوموړي د افغان پاکستانی او ائتلافي ځواکونو پر ضد د حملو لارښوونه کوله او د القاعده شبکې له اوسني مشر ایمن الزواهری سره نږدې اړیکې ساتلې. په دې اعلامیه کې د دفاع وزیر شاغلی کارتر لخلی ویل شوی چې د السودانی وژل کېدل په افغانستان کې د ناټو ځواکونو د عمومي قمندان جنرال جان اف کیمبل او د ترلاس لاندې ځواکونو د کار اهمیت شي. کارتر همداراز ویلی چې دوی به په سیمه او نړۍ کې د سختریزو پر ضد عملیاتو ته دوام ورکړي. د ناټو په مشرۍ د امریکا او ناټو ځواکونو جنگي ماموریت د 2014 میلادي کال د دسمبر په 1 پای ته ورسید او یوازې 14,000 پوځیان یې پاتې شول چې لویه برخه یې افغان امنیتي ځواکونه روزي، خو لږ شمېر یې لا هم د القاعده پر ضد تروریستي ضد عملیات کوي. د جون په میاشت کې دغو ځواکونو 136 عملیات کړي، حال دا چې تر دې یوه میاشت مخکې یې 140 حملې کړي وي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
یوې نړیوالې ادارې تور پورې کړی دی چې پاکستان د انټرنیټ له نړیوالو کیبلونو څخه په غیر قانوني ډول د معلوماتو د ترلاسه کولو هڅه کړې ده. کینیا ته د امریکا د ولسمشر تر سفر وروسته په دې اړه تفصیل درکوو. د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما له کینیا څخه د خپلې څلور ورځنۍ کتنې په ترڅ کې نن نیروبی ته ورسید. ټاکل شوی ده چې اوباما به د کینیا له ولسمشر سره د سوداګرۍ، پانګونې، امنیت، تروریزم او بشري حقونو په اړه خبرې وکړي. رضوان مراد په دې اړه له نور تفصیل سره.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما نن خپل پلارني ټاټوبي کینیا ته ورسید. که څه هم نوموړی تر دې مخکې د سناتور په توګه کینیا ته تللی و، خو د متحده ایالاتو جمهوري ریاست ته له رسیدو وروسته دا لومړنی ځل دی چې ولسمشر اوباما له کینیا کتنه کوي. تمه کیږي چې باراک اوباما به د کینیا له ولسمشر اوهورو کینیاتا سره د کتنې پر مهال د سوداګرۍ، امنیت او پانګونې په اړه یو شمېر موافقې لاسلیک کړي. ولسمشر اوباما او د نوموړي کینیایي سیال به د امنیت او تروریزم پر وړاندې د مبارزې په اړه هم خبرې وکړي. کینیا یو له هغو افریقایي هیوادونو څخه دی چې د سومالی د الشباب وسلوالې ډلې په شمول د سخت دریځو له ګواښونو سره مخامخ دی. ټاکل شوی ده چې باراک اوباما به د کینیا د مسلمانانو د ټولنې له استازو سره وویني او د دې هیواد له چارواکو سره به د بشري حقونو موضوع هم یاده کړي. باراک اوباما به چې پلار یې له کینیا او د خپلې کورنۍ له غړو سره وویني، خو د امریکا جمهور رئیس به خپل پلارني کلي ته لاړ نه شي. لویدیځو خبري اژانسونو ویلي د کینیا په مرکز نیروبی کې د ولسمشر باراک اوباما د سفر لپاره د امنیتي تدابیرو په ترڅ کې لس زره پولیس او امنیتي افراد ځای پر ځای شوي دي. له باراک اوباما سره په دې سفر کې د کانګرس لس غړي چې نه یې ډیموکراتان او یو یې جمهوري غوښتونکي دي ملګري دي.
یوې نړیوالې ادارې تور پورې کړ چې پاکستان د انټرنیټ له نړیوالو کیبلونو څخه غیر قانوني استفاده کړې ده او د دې هڅه یې کړې ده. د دې ادارې د راپور له مخې د پاکستان استخباراتي ادارې ISI د کراچۍ بندري ښار ته نږدې د سمندر په تل کې له تیریدونکو کیبلونو څخه د معلوماتو د پټولو هلې څلې کړې دي. تفصیل له اسمت ساروان.
د نړیوال محرمیت د ادارې د یو راپور لمخې د پاکستان استخباراتو هڅه کړې چې د سمندر په تل کې د انټرنیټ له کیبلونو څخه په پټه معلومات ترلاسه کړي. راپور وایي د پاکستان استخباراتي ادارې ISI د چین او لویدیځو هیوادونو کمپنۍ کرایه کړي چې د دغه هیواد د کورنیو مسایلو د څارلو لپاره له انټرنیټ څخه معلومات ترلاسه کړي. په راپور کې دا اداره هم شوې چې ISI هڅه کړې چې د کراچۍ له بندري شاره د چلورو تیریدونکو سایټونو له درو څخه معلومات واخلي. د پاکستان د دې هڅې علت دا ښودل شوی چې خپل استخباراتي یا جاسوسي ظرفیت د امریکا حتی لوړ کړي. پاکستان په 2014 میلادي کال له یوې اروپایي کمپنۍ سره د دې ټکنالوژۍ د ترلاسه کولو په اړه خبرې وکړې، خو څرګنده نه شوه چې دوی موافقې ته ورسېدل او که ونه رسېدل. د محرمیت مدافع مکیو رایس چې د محرمیت په نړیواله اداره کې کار کوي د پاکستان هڅه ځورونکي بولي، وای د انټرنیټ دا کیبلونه له بیلابیلو هیوادونو او سیمو تیریشي او معلومات انتقالوي، ځینې له اروپا، افریقا ته ځي او بیا جنوب ختیځ آسیا ته. د پاکستان حکومت تر اوسه پورې د محرمیت د نړیوالې ادارې د راپور په اړه څه نه دی ویلي، خو د پاکستان د پوځ یو ویندوی د بریتانیا ګارډین ورځپاڼې ته ویلي چې اوس په دې اړه څه نشي ویلی. د پاکستان د پارلمان ځینو غړیو او د بیان د ازادۍ پلویانو تېره اونۍ له حکومت وغوښتل چې د خلکو د محرمیت حق خوندي کړي او د هغوی رازونه وساتي.
اوس هم د ازادي او اوریدونکو پروګرام او په دې پروګرام کې ساسو په ژغ سب شوي پیغامونه فریبا ظاهر راغون کړي.
ازادي او اوریدونکو، جوړونکو فریبا ظاهر،
السلام علیکم. د ازادي او اوریدونکو د خبرونې مینوالو، خوشاله يم چې بیا هم ستاسو د پیغامونو د خبرېدو وخت را ورسید. په دې ونی کې د هغو دوستانو ګیلې او شکایتونو در سره شریکو چې په بیلابیلو برخو کې لري. ځینې لسمه ییزو چارواکو څخه ګیلې کوي چې د فساد مخه نه نیسي. ځینې وایي د نامنۍ او لقبل د دوی د کلو او سیمولاري تړلې دي او تاسو شکایتونه خبرولو ته چمتو دي. خو تر هر څه دمخه یادونه کوم چې دغه خبرونه د ازادي رادیو نظر نه څرګندوي، بلکې ستاسو د پیغامونو پر اساس جوړه شوې ده. راځي ستاسو راغلي پیغامونه په ګډه سره واورو.
الو محمد کوچه غزنی نمی زنگ در والا آزادی رادیو ته دا پیغام پیدمه چې طالبان او مشران او په هغه باندې یو غږ کوم چې څوک مشران دي چې ورونه ځانونه ما تباه کوي موږ تباه کوي زه نه په حکومت کې یم یو کوچی سړی یم دوه کوچیانو کښې خو چې مرته چا به منه کېښود کندهار کښې لا برادر چا بندې کړو دا پاکستان سوله نه غواړي هم افغانان تباه کوم طالبان تباه که د پاکستان خبرې منه یا د غیب هم تباه کوي که د افغان بچه یې افغانستان یې راسه په نره توره چې حامد کرزي شپېته نفره در پرېښول تاسې ویلې جنګ به ختم شي دا جنګ ولې نه ختمېږي تباه کوي نو پلیز دې خدای راکړي خپل وطن ته داسې مه کوي ورونه وڅړو دغه خونه په خپله غاړه کېږي زه خدای په امان
زه د هلمند د ولایت د موسی کلا د ولسوالۍ څخه تاسو سره په تماس کښې یم وروره جانه دلته زه دغه نومېږم اسیکم له اسماعیل نومېږم دلته دغه پولیس چې دي دا بازار یې بند کړی دی هېڅوک بازار ته نه پرېږدي او طالبانو سره هم جنګ نه کي خپل په پوستو کښې ناستې دوی سره وتلی نه شي دا زما پیغام دي و تاسو ته ورسېږي السلام علیکم
اوس پیغام دا دی ګوره د هلمند ولایت د مرجې ولسوالۍ تر څنه و د کلي زه خبرې کوم موږ وبه ډېرې ترخې دي او موږ ته د حکومت برمې ووایي چې موږ وبه خوږي شي السلام علیکم
پیغام دا دی چې موږ په وطن کښې دا برق نه شه موږ د برق سره ډېر په ستونزه کښې نو موږ هیله ده چې دا برق موږ ته سم شي د موسی کلا کښې
زه د روزګان ولایت نه د ګزاب ولسوالۍ څه خبره کوم موږ په ولسوالۍ کښې ډېر بد حالات دي ځکه چې طالبان راغلي دي موږ ګرده ورځ روژې دي په موږ باندې په زور باندې سورګانې او چایو راباسي موږ کښې ملکیان خلک وروره موږ خو د دې طالبانو سره ډېر په عذاب یو حکومت هم هېڅ نه شي کولی چې هېڅ ورته ګورې نه نه باسي بس دغه د حکومت دغه کمزورتیا ده بلا خو نه شي کولی چې وباسي د تاریخ په کلي کښې بلا خو موږ دا خو هېڅ د حکومت څه لرو چې دا طالبان وباسي
زه د روزګان د ولایت د ګزاب ولسوالۍ څخه خبره کوم د ورو داژي یم دلته طالبان دا زموږ مرکز ته راغلي دي نیمه ولسوالۍ نیمه خوا د دې په لاس کښې ده موږ د حکومت سره دا خواهش کوو چې دا زموږ ولسوالۍ د طالبانو سره پاک کړي زموږ سره ډوډۍګانې په زور خوري نه روژې نه شي نه شی کوي دا زموږ د حکومت سره دا خواهش دی چې موږ د طالبانو څخه خلاص شي موږ د طالبان مرکز حساب کړي نو نور دغه خبره نه لرم خو خدای دې مل شه السلام علیکم
ما د ګزو د ولسوالۍ د روزګان د ولایت د ګزو د ولسوالۍ څه ما زنګ درته ولی دي دلته طالبان راغلي د ګزو په ولسوالۍ کښې جنګ شروع دي طالبان راغلي دي د ګزو جنګ په ګزو کښې شروع دي دوی په یو بل مرکز کښې دي د ګزو څه لرې دي هغه ځای دي دلته روژې خوري د ملکي سړی یم چې موږ اوس خپل ځانونه وساتو که دوی وساتو دوی روژې نه نیسي موږ ته ډوډۍ په زور غواړي مسکینان خلک دي حکومت دې زموږ دا پیغام واوري چې موږ د دې خلکو څه وژغوري
زه د هلمند ولایت سنګین د ولسوالۍ څخه خبره کوم سرنکلا د سیمې څه دلته موږ د میلیانو سره ډېر په عذاب دي پر ډمبر باندې دوی دي لاندې طالبان دي ډمبر یې هم نیم ور ایله کړی دی د طالبانو په لاس کښې دی نیم ډمبر یې د سرنکلا ده په لاس کښې دی موږ ډېر ځینې په عذاب دي وطن ولي ما د مشرانو سره دا هیله ده چې د هغه هم ټول کښې ولاړ شي موږ به ډېر خوشحاله
زه د ازادي راډیو ته دا پیغام پرېږدم چې زموږ د روزګان ولایت د حجاسات ولسوالۍ لارې هم تړل شوي دي چې دلته هېڅ هم نه پیدا کېږي نه غوړې نه بوره نه پلمېټ هم په دغه شان چې هېڅ شی هم دلته نه پیدا کېږي موږ د ډاکټر اشفغاني څخه دا غوښتنه ده چې زموږ د روزګان ولایت د چارچینو ولسوالۍ حجاسات ولسوالۍ ته توجه وکړي ځکه چې دغه لار زموږ ته خلاصه کړي په دې روژې مبارک کښې موږ هېڅ شی هم نه لرو فقط السلام
زه د هلمند د محبت څخه یو بندي خبره کوم زه د هلمند په محبت کښې داسې وحشي ظلمونه دي سپینجه بندیان تر کوه چې کوټه پلفۍ دي دغه د ډوډۍ سمنې ورکوي بندیان وي بندیان هزاروي سپینجه ورکوي یسپین د ورځې کوټه پلفۍ دغه دغه روژه کښې چې بندیان سره ډېر وحشي ظلمونه کېږي شخصي تضادونه خلک دوی سره کوي دغه د محبت معین چې دي دغه بندیان سره شخصي تضادون لري شخصي تضادو سره د سره کوي سپینجې ورکوي وهي
زه ګل احمد کندهار لغمان ولسوالۍ څخه خبرې کوم ولسوالۍ کښې یو کلینیک را ووتې هغه کلینیک پس باندې موږ دلته مریضان ته چې د حکومت سمې دا هیله ده چې دا کلینیک بیرته راځي. سلام علیکم.
ما نوم حیات د یلمن ولایت خبره کوم. دا غره مساکله په ولسوالۍ کې وروره دا وسهال دی. دا وس دلته غونډه بازي ده چې ساره ډاکټر عبد الله او اشرف غنی په کابل کې ناشې دلته مسلمانان سره ختم کړل. او بل پیغام دا غره چې مساکله په ولسوالۍ کې یاد به سم سم خدای شي نو یاد روشن سم خدای نسب کې سم کار کې تدبیر منځ کې دی. او بل دغه د سراسې مساکله په ولسوالۍ کې ګورې چې طالبان په یو کیلومتر کې معنا ولسوالۍ ته نږدې دي. دا سنونی په نونی جنگ سره کې د سراسې خپل دغه احاد راواز یو ګورې را ولسوالۍ خپل ګورې شهیدان هم کړی دي. او دا فرد روژه را په دا روژه کې هیڅ چا هم نه پیدا کېږي. ګرده شان یو د ګړو ټبک 500 تر رسیدلې ده او یو منطقه ته 300 تر رسیدلې دي. وړه نسته لارې بندې دي. دا ولې دا چم کې او دغه د ازما پیغام دغه د وروره په ازادي راډیو کې نشر کیږي چې دغه د روشن خدای کمزوري د امساکنه کې ول د سم کار نه کې ول د سي کمزوري دغه سم خطب الله کې نشر. سلام علیکم.
زه عبد الرحمن افغان د کندهار ولایت د امام ولسوالۍ څنګه زنګولې دي. ما ګرام مسلمانانو ورونه ته داخله ده چې دغه د روژه مبارک میاشت کې خپل شان د مسلمانانو ورونه ته کارزانه ورکړي. دخیا ګران کړی چې په خوا په یخې په دې شغانې ورکوي وسه په تلې شغانې ورکوي ته په دامه ولې سوالي کې دخیا ګران شان ګران سوي چې ما پیغام هله دي نه سره کوي.
موږ دا پیغام دی چې موږ د هلمند څخه څنګه سوال یې واس کا کوم د کلا دې کلا چې د ډېر تاریخي کلا ده او په دغه سره کې ډېر بنایمه کړی ده. کوم د کلا دې زمونږ کې سرکاری چې دا ترزا امر شي چې کانګور دې کین وانه دا ک ارش ای ارش چې دی ور مداخله ورزول د حکومت څخه دا سرک راته دی چې یا دا د بری وګور دی یا تر داګه جوړ کی یا د امبار کی. سلام علیکم.
دا پیغام د امنیت شروک کو دا وایي دا زموږ په وطن کې ملخ ډیر دی دا د مسولیت په غاړه واخی. زه مولاو پادارم د کندهار د میوان ولسوالۍ نه خبرې کوم. دلته پر موږ باندې چارواکو اربکانو لارې بندې کړي دي. هیڅ خوراکي مواد نه نسو راوړلی. یو لارې ټولې را باندې بندې دي او کسان یې را باندې بند کړي دي. افاره درجه ده.
بله سلام علیکم. زه نږدېان په لږه سیره ته موږ ولسوالۍ ته ځین کړو. مره د افغانستان د مشرانو له افغانستان یو راځه تر بلاګین دی لیدي د بارغه ته ویلاته چې سخت څنره نه وي نه په کورنۍ کې نه په څنډه کې تاسو نه څه نوم کاپي یو مریض پیدا چې ویراته انتقال کوي ویراته نه رسیدي په لارې نه پاتوسی او به څنګه دې په ځان ټول خراب دي د تر بلاو چې زونه خو نه ته کان جوړ شو نه کارونه لا تا وکړي.
السلام علیکم. جناب قادر دی من ولایت مشاکلا ول سوالی ز خبر ورکړه کوم نه د اسکار چې موږ سره ځلم کې ما څه مطلق سینل وتا او سین پاجې نو زموږ تر چې موږ دې مونږ نه پېږو مونږ اکثر څه ډیر پازای مونږ د ډاکټر سره باندې سره دا غي له لری چې موږ د اسکار د موږ سره چلن او شمول ټول بازار ته مونږ د موږ سره چلن نه کیږي بس نو خدمت نه لرم. السلام علیکم. د ما پیغام نشته.
سلام علیکم. زه محمود د فراه د ولایت خبره کوم. د بلابلک د ولسوالۍ دوه ټکه پر اوسې یو اوبه سټوپونه دي دېسیان دې را باندې کاریې په سوهاوو د دوی کښېني وایي موږ بمبار بند کړی دی شپه او ورځ د امریکا څنګه دغه وله هغه بمبار له خدای ورسي چې پر دغه خو دي نو هغه خو هر یو نه ویشته دی ګناه سړی نه ویشته دا خو دا چې زموږ ته را باندې غورځي هر ځای چې عمر شو بیا کښې یو لاس یې کاروله یو شم دا په سهاو یې کاري زموږ په یاسه را داسې ګرځ د به یو وخت سره مړ کړي چې بیا غمه سه وسلام.
الو ورکې د غورت ولسوالۍ څخه سلامونه وړاندې کوم. بیا زما دا پیغام دی چې دغه د غورک ولسوالۍ خلک ډېر په تکلیف دي. کښتونه یې وسول زیرې یې وسولې غنمان یې وسولله خلک مسکنان دي ډېر په تکلیف دي. نور حکومت مو دا خواهش دی چې یا دا ولسوالۍ د ځان کې او یا د طالبانو کې ولایت کې چې تر قدرت یې تېره ده خو ورې لګېږي نو دا حکم مشکل نه دی سړی کار نشي کولای پوسېنی وجود یې مخلوق در بدر کی وجود یې اخر بده تاوانونه رسی کدی پوسه دا خو به سی وای خزینه ته ترجمه سوا خپل ول سوالی ولا څه او کدی په قدرت نه ده ناکه من چې مو په و په تور و و سیم په تور کې دی هیڅ دې نه دی کړی افکار دی باندې انګی دا چې څلور پنځه کال کې دې سټایټ والا ته تیاری کړی دې ته تیار تر ول سوالی نه څه خوندې کولای چې سټایټ والا ته تیار دی نور باندې السلام علیکم
بله زه د هلمند ساکلات ولسوالۍ سره د سفرش کیم سر ساکلا واد ډېره خرابه ده ډېر جنګونه بهشه کېږي مال دا یوه میاشت یوه نیمه میاشت کېږي چې موږ بازار ته نه یو تللي دا اوس څه شي وخورو څه وکړو نو مزدوري کوای شو نو خواري کوای شو د هغه مې ارزو ده السلام علیکم
بله السلام علیکم خاص روزګان ولسوالۍ تاسو ته پیغام پرېږدم خاص روزګان په ولسوالۍ کې کپلستیک اربکیان دي په جګو جوغرو کې پوستې دي او اوبه پر کاروي باندې په ملکي خلکو خېژي آیا دا د کورنۍ چارو د وزارت ویان چې وایي چې ملکي خلک موږ د مخالفینو د چمبو خلاصوو او د ملکي خلکو موږ حفاظت کوو دا د ملکي خلکو حفاظت دی که دوی په ملکي خلکو ځانونه خوندي کوي پر څاروي باندې د غرو سرو ته اوبه ولوده پر خېژي دي ته لنجر ولاړ دي د طالب دوام څخه دوی په خپل انجرو کښې دا اوبه نه وړي آیا دا د کورنۍ چارو څه امر دی ودوی ته که دا هم خود سرانه د دوی پوښتنه ولې نه کوي د دا خلکو چې دغه ملکي خلکو باندې ولې اوبه خېږي دا دوه ورځې کېږي او بله ورځ دوه نفره پټاو سلو پټاو سه ملکي خلک د دوی د اوبو دپاره ورخته اوبه ورخېژولې آیا دوی ملکي خلک خوندي کوي که دوی ځانونه په ملکي خلکو خوندي کوي وسلام بلې السلام علیکم خاص روزګان ولسوالۍ څخه تاسو ته زنګ دا پیغام پرېږدم د خاص روزګان په ولسوالۍ کښې پوره یوه نیمه میاشت کېږي چې لارې بندې دي او غرو کښې طالبان ورته ناست دي وطن کښې وطن کورونه ملي عملي اردو ولي په غټو توپه باندې آیا دغه امر وزارت دفاع ورکړی دی اشرف غني ورکړی دی که دوی خپله دا کار کوي دا پیغام زموږ په نشر سي د ازادي راډیو د لارې څخه موږ ډېر بد دالی کورونه په لیلي توپه ولي انسانان څاروي دا ټوله د منځه دغه نږدې کورو د ولاړو وسلام مننه ازادي راډیو
السلام علیکم زه د کاپیسا د ولایت نه خبرې کوم د جلال آباد د مارکیټ دپاره د حاجي ګل مراد د پاټک اچول دپاره د دواړو مقاماتو ته او د ښاروالۍ د ننګرهار ته خصوصا دا نوي والي صاحب د ننګرهار دا پیغام باندې کوم چې دغه پاټک د حاجي ګل مراد دغه مارکیټ دروازې نه ایسته کړي منډۍ ته چې نه وځي هم درته پیسې اخلي او چې را وځي هم درته پیسې اخلي وسلام
بله السلام علیکم زه محمد الله احمدي د زابل د ولایت شاجنده ولسوالۍ د یخاب له منسیل څخه له تاسو سره په اړیکه کې یم دلته د دې کار کېږي چې موټرسایکل د حکومت لخوا څخه بند شوي دي بل د اربکیانو لخوا څخه خلنډۍ په تدقیب کښې د کاکا یا د ماما دوی په طالبانو کښې د اربکیانو لخوا څخه تدې کېږي په یو لک او په دوه لکه روپۍ باندې ازادېدل کېږي او بل چې هر وخت عملیات په وخت کښې هر موټرسایکل چې په سارا کښې ګیر شي چې اسناد ولو کښې نه ولو هغه د حکومت
السلام علیکم زه د ارګون د ولسوالۍ سوربي د ولسوالۍ او نور ولسوالۍ چې ارګون په لوی ولسوالۍ پورې اړوند هغه په نمایندګي خبرې کوم ایم ټي ایم فعل بیخي خراب و دلته مخکې در شو کار یې کوو دلته خو اکثره خلک مسافر دي یا په پاکستان کښې دي یا په خارج کښې دي یا په عربي ممالک کښې دي د شپې خبرې کوي خصوصا فامیلي بهر تلی نه شي سارا ته لاړ شي بهوځي خطرناک هم دی او شم نه دی چې د شپې سړی زنانه او د باندې لاړ شي خبرې وځي دلته په سړک کښې پنځه اویا د ایم ټي ایم سیم کارت خلک اخیستي دي اما کیفیت بیخي خراب دی څو میاشت کېږي خراب شوی دی ما د کمپنۍ نه دا هیله ده چې دغې ته توجه وکړي د پکتیکا ولایت د ارګون ولسوالۍ د سروبي ولسوالۍ او نورو ولسوالۍ خواته بیخي کیفیت خراب دی وسلام
د کندهار ولایت څخه تا سره پر لیکه یم
زما پیغام رحمت اشرف غنی ته دغه دی چې څو ځلې زموږ مشران اشرف غنی ته هم تللي دي. زموږ ستونزه د کندهار د مېوې د مارکیټ ستونزه تقریبا اووه اته میاشتې کېږي. زموږ مارکیټ د حکومت لخوا څخه زاړه ښاروال چې اوس هم حاکم دی همدارنګه زاړه والي څخه د دغې څخه جوړې شوی دی هغه لخوا څخه قذب شوی و هغه ودرېدی چې هغه په یوازې موږ ته بل مارکیټ نه دی جوړ شوی. موږ ته وایي تاسو د شخصي سر مارکیټ ته ورته خو هلته زموږ خلک نه دي. زموږ خلکو په خپل لګښت باندې خپل هم ځکه زیاته رایه ولري چې په هغه باندې د ولسمشر اشرف غني همدارنګه اجرایه رئیس ډاکټر عبدالله السلام امرونه هم راغلي دي. مکتوبونه ټول کندهار ته رسېدلي دي. خوست په کندهار کښې ټول امضا شوي دي خو د کندهار د امنیت قمندان لخوا څخه جنرال اجین لخوا څخه هغه نه امضا کېږي. هغه ته موږ ته د درواغ وعدې راکول کېږي نن امضا کېږي سبا امضا کېږي. د کندهار کښې یو ځله حاکم کړی چې د ولسمشر کرزي کړی دی هغه د ورونه په لاس کښې دی. هېڅوک په کندهار کښې د هغو څخه هېڅوک واک نه لري چې بل تجارت لاړې په مخ بوځي یا یې وکړي. د هغه په مقابل کښې موږ پاڅون کړی دي هغه چارواکي ته کرزي اکمیان کړي په کندهار کښې هغه دم څخه لرې شوي دي. یوازنی شخص په کندهار کښې پاتې هغه جنرال اجین دی. موږ غواړو چې هغه هم له دلې څخه لرې شي او موږ ته خپل کار هېڅ ډېر دی ځکه زموږ خلک اوس ډېر مجبوره دي نور نه شي کولی چې دغه مجبورتو ته هم کښېني. نو موږ مظاهرې هم کړي په کابل کښې د کابل پارلمان مخته. نو زموږ هیله دغه ده چې اشرف غني خصوصاً یو ځل بیا پر کندهار باندې فشار راولي او همدغه زموږ ستونزه حل کړي. مننه د الله سامان.
الو السلام علیکم. زه د روزګان د ولایت کښې زه د ولسوالۍ څخه خبرې کوم. زموږ لار ډېره بنده ده. زه د دفاع وزارت د کورنۍ چارو وزارت ته غواړم چې دغه زموږ لار را خلاصه کړي او خصوص د چیرې د قمنداني امنیت څه دا څنګه قمنداني نه دی. ګیزه ولسوالۍ په یو کیلومتر کښې جنګ دی او دی هېڅ توجه نه ورته کوي. السلام علیکم
دوستانو. ستاسو د دې اونۍ راغلي پیغامونه هم دومره وه. دا باید یاده کړم چې دغه خپرونه د ازادي راډیو نظر نه څرګندوي او یوازې ستاسو اورېدونکو د راستول شویو پیغامونو پر اساس جوړېږي. قلم او کاغذ راواخلئ. د خپرونې په وروستۍ برخه کې د ازادي راډیو د پیغام ثبتوونکي دستګاه شمېره درسره ولیکئ. د نورو ټلیفوني اړیکو په تمه مو یم. تر بیا مو په خدای سپارم. الله مو مل شه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغو ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتوونکي ماشین شمیره ده 0 او 2 3 4 1 6 او یوه نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
Thank you.